درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونه ته مو هرکلای کو لوبړی د دې سات خبرونه واوري د هند د باندنوی چارو وزیر اس جی شانکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې لیکلي له شاغلی عزیزی سره د کابل او نوی دیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړې دي. نورالدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي د هند له باندنۍ چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبري وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې نوی ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیال استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستی ګونیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا ده. په امنیت شورا کې د روسیې استازی سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډیر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وایي چې بهرني وسلوال په افغانستان کې نشته او د داعش خراسان څنګه هم ځپل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو د هغه تحریک د یو وژل شوی مخکښ ګیلمن وزیر ورور عرفات او د ترزوی حاضر خان نیول دي. پښتین د نومبر په 19مه پر خپل فیسبوک پاڼه د غندنې په ترڅ کې لیکلي چې پولیسو هغه کسان له عدالت له ځان سره وړي دي. د عرفات پښتین د کورنۍ پر یو غړی چې نه غوښتل نو می واخیستل شي د نومبر په 6مه مشال رادیو ته ویلي چې پر هغو دواړو تورو چې د ګیلمن وزیر په وژنه تورن کس آزاد داور باندې حمله کړې ده. خود هغه په وینا دا بی بنیاد داوه ده او کورنۍ پر آزاد داور هیڅ برید نه دی کړی. تر اوسه پولیسو او د آزاد داور کورنۍ په دې اړه څه نه دی ویلي. منظور پښتین په خپل لیکنه کې د پاکستان پر ریاست تور پوری کړی چې د ګیلمن وزیر د قاتلانو د نیولو پر ځای د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي او د پښتنو خیرخوا لا درکه کوي. د پاکستان حکومت په دې حق له څه نه دی ویلي خو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت یا ریاست پر ضد د خلکو د پاسولو په تور کې بندیز لګولې ده. پی ټی ایم او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا بندیز غندلې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان وویل چې د غنیګونی او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډیر لږ باران ورېدلې چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورش نه و شوی. پزیشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینه د لیږدو نظر ورکړی و. او اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپرویژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تیر شپه د زاپرویژیا والی ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ. خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسته شوی دی. تر دې مخکې اوکراینی چارواکو د لاشود بمونو په اړه خبرداري ورکړی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکی هلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند یاست او د صحت جامې به مو پتن وي. درنه او ګلري زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو. خوشا ګلالی زده کوونکو، تیره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن شربت ګله وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن شربت ګله څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګلالی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. لولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی، میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآن مهربانه میرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت یې درلوده او هم چنان یو ډیره زیاته زړسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهی د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشري نشه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دا ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له احداد سره واده وکړه، ډیره پریکړانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به غوره مشورې ورکوله او په فکر کول کې به مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 2015 سپژمیز کال کې د میرمن الهی میړه احداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې لاري خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او روزګرزی کومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 2015 سپژمیز کال کې د میرمن الهی خاوند احداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وو کابل ته، دی چې شو روان وو. نو میرمن الهی د اپریدی او اور کازی کومونه سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې او ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوي خو د خپل منځنی اختلافات او لبلي خو د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخت ماته ورکړه او هغوی ته سخت مرګ ژوبله واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهور رئیس څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قدر قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسیدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لیږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړل، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې د دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حق له په کتابونو او اثر کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د انجنیر لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق له معلومات وربستل چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان المسیح او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شب وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات می قبول کی قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف خاص ویم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کوونکو به راتلو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې پم پتر می خوښ او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د پانه مشهور مېرمن اړوند دی، د پانه مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې مراته سو میرمن الهی او پیژندل د هغې د ژوند په حکم معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول سوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حکم معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول سوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره اشنایی پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو وګلریز د کون کول ولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهورو څخه و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه و چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدل و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې که څه هم دی خاوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو و د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دی خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و، بلې اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولید ډېر زیات خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا وګلالی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلی و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېلې اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیات خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندستان کمپنی په جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه، نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغه څخه موږ پته راستون شوی وو. وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي، مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نشوه چې د خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکی نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کوټه نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کوټه راغلی؟ وازی تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبر شول چې احمدشاه بابا کوټه نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ځد کوونکو میرمن اینو په همدغه محل کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه مهاله پر کورته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کورته راغلی؟ آیا یوازې تزړه لري؟ آیا یوازې تا ته تلواری تر څو کورته ولاړ شي؟ مېرمن آینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما د پاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د آینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو، لیکن یو شپه نورې طاقت نسبی کولای چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن عینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست طاقت مو درلودي چې زما څخه لیر اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن عینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر شول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن عینو ته وویل آفرین دې پر تاسو، هغه اپرینتی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. اینه کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن عینو څخه واوري. نو مېرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته افرینی ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د عینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې خبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندی توري لیکل شوی دی. درنو خوښ زده کوونکو د میرمن عینو پر خبر په کتیبه یې هم هغه کومه جبره شې ده پر هغه باندې سلیکل شوی دی. دالولو د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندی توري لیکل شوی دی چې هغه عبارت دی د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالی پښتنې میرمن عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعد الله سدوزی لمسی ده په 1215 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتح وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریص چې پخوا بددي د قبر تر غونډې لاندې بهېدي ندې د ملي غرور او علمی همت او لقبله وروبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعد الله سدوزی لمسی وه په 1215 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریص دې تر وبخشه او په هغه قریص کې په یو غونډې کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریص د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی شاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یې د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو میرمن عینو مو مجبتا سنن ورځ په لوست لوبې جندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکې د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول خوښ او کول لیست کوون کې به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوښته کوي. یعنی لندیز بنوښته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه و او هم چنان انه یوازې د چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې ترڅنګ به تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کریو او سي جي تر بل داسې درس لپاره چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علاقه ما شو وخت.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو ملما د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی. سید ادریس سادات یادوم چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکو دی خو لنن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوزلو پاړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
من خو چې د سوشل میډیا کې ډیر کار کوم. ساروان صاحب ناول لیکل کیسه لیکل لنډه کیسه لیکل همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي ترڅو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال لزان سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستې ترڅو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده، او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه هغه څه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دی دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خو وایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا د سپارونکي مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري؟ هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو، بز الله تعالی فضل لې کې 15,000 15,000 30,000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 2,00,000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا، او تقریبا 2,00,000 که 2,50,000 نفر دغه هغه کتلې، او 15,000 نفر دغه ناول برخه لیک کړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړی خلینه لیکل شوی دا ناول، لکه داس لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل خپل کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ ښه بڼه سینوهلی دلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي، مګر کیسې رښتینې ده. همدغه سمون لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې وس ډیرو زیاتو سیونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونه هم یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډیرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډیر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستل د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغه سې کړې وه، هغه کیسه ډیره خسته راغلې وه پاغې کې. نو د دې مال معلومات کیږي چې دغه کتاب خلکو ډیر زیات لوسته دي، او ډیر زیات خلکو پر رسیدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه نور ملګرو ته کلیکوالان دي کړی دي دغه برخه ته، هیڅ هم سی کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هر ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کیږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کیږي، هغه خبر خیسوک نه تشویقي، او منفي خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کیږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره. په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو، که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته. او داسې نه ده پکار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ رو باسو کنزلې او نور سیزونه چې دا زمون ټولنه ډیره بیمار خې ډیر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوکونه لري یا هم ډیر بیاده خلک په ټولنه کې اوسېږي ډیر بې علم خلک په ټولنه کې اوسېږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو یې که په دري دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتې دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتې دي ډېر کار کېږي او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب الته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته کتاب لوستل شوی په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتینه متن چې دی واتس اپ کې لیګل کیږي په هر څه کې لیګل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته خو چا غسی ولیکل شي چې اخیری حد کې وی ډیر خ کتاب وی لکه د احمدی صاحب کتاب ونه مونږ راخستلې شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه کوم وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک یې وایي په غږیز شکل باندې نو هغه به ډیر خلک اوریدل شي او کچېری بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم لپلوه ځکه مونږ ویلې شو چې کتاب داسې کتاب نشته دي چې څوک تر اوسه زده نه کړي هر کتاب کې وستنه اوسه زده کیږي نو هغه بیا په پی ڈی ایف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګری ازي په پی ڈی ایف کې خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر
زیات کتابونه لوستل تاسو چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپري شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنه ته تاوان رسیږي یا دی کاپی رائټ کوم مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت د کاپی رائټ مسله مشته د مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد زهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغذ ته وایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې د اکسونو نړۍ ده نو اکسونه چې تنه واخلی سره او پی ڈی ایف یې نشر کی په واتس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شوم دغه مشکل دی مونږ هم دغه مطرح کو او د کاپی رائټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صفیو کتاب چاپ شوی او څو مخ کې له فکر تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر خه معلومات نشر شوی او ډیر زیات وچلې دو تقریبا درې سلور چاپ نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ڈی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سره وو کی بیا غن رښت دغه کتاب یو سخه فروشو کی او پی ڈی ایف چروز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ڈی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټ فارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسې خبرندوی ټولنې ته هم رسې خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلې هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک خلی نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټول پښتنو ته کتاب رسي نو دا یو ډیر غټ ستونزه ده کتابخانو لپاره هم خبرندوی ټولنو لپاره هر چا لپاره لیکوال لپاره هم
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکې کې نور څومره کسان همکاري کوي
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی نو ډیزاینران دي موږ سره او اغوی د کتاب ډیزاین چې دا غس په خپل نه کومه امداسې کمپوز هم په خپل نه کومه کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کیږي اجوره ورکوي یو څه خو داسې تعداد معلوم نه دی مونږ چې خپل کار کوو زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي کمپوز بیل په کار وي نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کاریږي
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصرفیتونه مو څه دي
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال لپاره او همدیزي کې کار کوم ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی ترڅو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي او دا یو ښه دنده ده زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم او نور په پوهنتون کې هم یم اخیری کال مې دی همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ایپ سره په خوا کې
پوهنتون یادونه وکړه څه شی لولي څه شی ولوستي دي
زه خپل ادبیات لولم پښتو ادبیات لولم او دا پښتو ادبیات هم د زما مسلک هم دی خپل شوق مې دی او ان شاء الله چې خنوم ری اخلم خو یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې ځکه چې ستدي خپل شوق کې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي زحمت پکې وباسي نو هم د پښتو ادبیات لولم
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري او کومه په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغيږي بیا به په دې برخه کې کار کوي نن سبا اکثره خلک د خپل مینی په ځای اول دې ته توجه کوي چې یو شیل ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم ما ته سموي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیات دی بالکل چې کار ونکو نو هیڅ هم مشکل نه خو ما پښتو ادبیات د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم سم کوم کلسم سم کوم ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه ما وخت نه شروع ده او د پونتونم په خلاصېدو شو نو لا هم په کې لګیای او د استادانو خې مشورې مونږ سره دي او اور یا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدا خبره ده
تاسو ول چې ناول ملکلې دی نور اثر پاره وایس نور څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کني دي
سروان صاحب په دې 13 میاش کې 13 میاش کې زمونږ امتحان او غوښنه مخکې زمایو کتاب چاپ شلو ما خو خبر هم دې ټولن ته ډیر ومه ویل چې زمایم امتحانونه دي نو زه نشم کولای چې کتاب ته بیا رسیدګي وکم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه ویل چې نه دا کتاب چې چاپ شي زکه چې هم د اوسې وخت د پونتونونو شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پونتونونو ته او دغه کتاب ملګری واخلي څه فائدہ به ترې واخلي خو به مستفید شي تنه نو هغه چې بیا هغه کتاب چاپ شي هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه او د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا 2.5 کال په دې باندې څېړنه شوی و زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم ایسویانو سره کېناستلم غوي بایبل را واخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکښته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علما او لنظر هم تیر کړل چې کوم خبري ډیر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلي بیا ډیر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګوري نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي او مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخ کې چاپ شلو. هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوي ذکر شوی وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېرې یو کوچانۍ کیسه وه. داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب، هغه کتاب ډیر خار کله وشلو، ډیرو ملګرو خوښ کړلو، ډیرو ملګرو په تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا. په هغه کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډیرو خلکو په دا نظر ورکړی وو چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه ولته لاړه. نو که چېرې دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر وو. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وې، خلکو ورته کړی وي. همداسې بیا هغې وروسته نازوان انجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخیږي، حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پرې کړې، ډېر زیات زحمت مې پېویستلی دی د نور کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښوي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي نسیم اجازي صاحب. او نور لیکوالان هم چې وګورو که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی، په ښکاره ډول باندې بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته که بیرته راوګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله ده، د ساروان صاحب چې لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبه دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، د دې لپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او کچیرته دریز د کوم ده هم د پاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دی ډیر کارو کې لیکوالان دی لګیا شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناست یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دینه به زبه مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزي. شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولیان لیکوالان دوی ټول روز یو په سوشل میډیا کې کار وکي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی وتل، دغه ډیر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي، او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي، او په دې سره به زموږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زموږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زموږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم موږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټي راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ول چې که سوشل میډیا تر خلک راوځي، حسین هغه چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي، او هم به خپل ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو لري عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمونه اولونه ورته نشریږي، او هغه یو سایت ما ته راکې دومره نه دی، خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډ کیسې په خپل وې ما ډیر مینوال لري، هغه کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډیر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیز رسنیو څخه لرم. خو موږ عاید لپاره خاص کوم نه، موږ د لپاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو، او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو. دغه زموږ اولیت دی.
ډېر زیاته مننه.
اللهم مل شي.
کالی لرو سوری لرو مونگ تاج و تخت حکمرانی لرو مونگ پا تاریخ کی خپل مردان لرو پیر لرو خوشحال و باچا خان لرو ہسے زلی دلی او پاسمان میں ہسے زلی دلی او پاسمان میں خجا ہلان تو خجا ہلان تو خجا ہلان تو خجا ہلان سوشان سندم پختانا یو سوشان